آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کیږي. لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لنډیسته.
د اسلامي دولت ډلې د یو تنکی افغان ځوان ویډیو خپره کړې چې وایي د جرمني ورستۍ حمله یې کړې ده. د جمهوري غوښتونکو په ګوندي کنونسن کې استاسو ډانلډ ټرمپ ته د کاندیدای رای ورکړې، او اوباما په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې ډاډ ورکړې.
نن چهارشنبه ده، د 1915 کال د سرطان د میاشتې 13 ده چې د 2016 کال د جولای د میاشتې 6 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د سولې عالي شورا وایي تمه لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه لیک به ژر تر ژره لاسلیک او د مذاکراتو بهیر به له سره پیل سي. خوست په پره خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو واوروي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت جلې د یو تنکی افغان ځوان ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د جرمني د ورستي خونړۍ پیښې بردګرو. په دې ویډیو کې ولس کلن هلک چې په پښتو خبرې کوي یو چاړه په لاس کې خوځوي او وایي داسې بردي پلان کړی چې د فرانسې پیښه د خلکو یې رش. د جرمني په ولفسبرګ ښار کې دغه تنکی افغان تېره شپه څلور تنه په چاقوانو زخمیان کړل، روسته د غبرتګر د پولیسو لخوا په ډزو وجلې شو. د داعش ټلې په خپل خبري ایجنټس اوماک کې د یو پیغام په خپرولو سره په جرمني کې د تیر شپې د برید مسؤلیت منلې او ویلې دي چې د افغان برتګر د دې د ډلې سرتیری و. د جرمني امنیتي مقاماتو ویلې چې د هغه افغان برتګر له خونې څخه چې تیره شپه د ویلسبرګ ښار په اورګاډي کې څلور تنه په تبر او چاقوانو ټپیان کړل، په پښتو ژبه یو لیکلي یاداش موندل شوي چې د اسلامي دولت د ډلې بیرغ پکې هم خول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په غبرګون کې ویلي دي چې د غبرتګر په هیڅ ډول د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او دغه کار یې د انسان دښمنه او د انساني ارزښتونو مخالف عمل ګڼلی دی. همداشان د افغان دولت او ولس په استازیتوب یې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې دپاره د جرمني د خلکو او دولت د همکاریو نه مننه کړې ده. د جمهوري غوښتونکو په ګوندي کنونسن کې استازو نن په رسمي ډول ډانلډ ټرمپ ته د کاندیدای رای ورکړې. د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهوري غوښتونکو ګوندي کنونسن دوام لري او د ګوند مشرانو په خپلو ویناګانو ټوله توجه د امریکا د اقتصاد او ملي امنیت په موضوع کړې ده. ډانلډ ټرمپ به سبا د پنجشنبې په ورځ وینا وکړي او د 2016 کال د انتخاباتو دپاره به د جمهوري غوښتونکي د ګوند د کاندید په توګه رسمن ونومول شي. درنو اوریدونکو، ډانلډ ټرمپ رسمن نومول شوی دی او د وس نه وروسته نیم ساعت وروسته به هغه وینا هم وکړي. خو تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جف کسټر رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ماخستن له خپلې ښځې ملانیا سره یو ځای پر سټیج راښکاره شو او د ګوند استازو ته هغه معرفي کړه. ملانیا چې پاسل د ختیځې اروپا د سلوینیا د جمهوریت اوسیدونکې وه، متحده ایالاتو ته یې څو کاله مخکې مهاجرت کړی و. هغې په خپله وینا کې ډانلډ ټرمپ د یو حیرانوونکي مشر په نوم یاد کړ او زیاته یې کړه چې ټرمپ یوازینی مشر دی چې د هغې په قول په متحده ایالاتو کې واقعي بدلونونه راوستلی شي. خو د ملانیا ټرمپ د وړمې شپې د وینا د اصلیت په اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي. داسې ښکاري چې هغې تقریبا ټول کلمات د جمهور رئیس باراک اوباما د مېرمنې میشل اوباما له وینا نه رانقل کړې وې چې هغې په 2008 میلادي کال کې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په وخت کړې وه. سره د دې هم د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې عمومي مسؤل پال مانافورت د هغه نه دفاع وکړه او خبريالانو ته ویل
These are themes that are personal to her but they're personal to a lot of people
دا هغه تیمونه او مسائل دي چې د هغه ضرورت ډیر نږدې دي بلکې ډیر نور خلک هم ورسره علاقه لري او هر څوک د خپل ژوندانه د تجربو او شخصي نظر پرنا کې بیانوي
خبرونه ته ادامه ورکو اوباما په ترکیه کې د ناکامۍ کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې ډاډ ورکو د امریکا ولسمشر اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ته د تیرې اونۍ د ناکامۍ پوځي کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې وړاندیز کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما او اردوان د سه شنبې په ورځ په ټلیفون کې دغه خبرې وکړې دواړو مشرانو د ترکیې د ملا فاتح الله ګولن په مسله هم خبرې وکړې د ترکیې حکومت د امریکا نه غواړي چې هغه دې ورته وسپاري مګر سپینې ماڼۍ په دې حقله تفصیل نه دی ورکړی چې امریکا د ګولن په اړه څه دریځ لري خو ویلي دي چې د امریکا او انکرې ترمنځ د یو پخواني تړون په اساس به د ګولن د سپارلو او یا د نه سپارلو پرېکړه کیږي د امریکا ولسمشر اوباما د ترکیه د پوز د کودتا کوشش وغنده او اردوان ته ویل چې په کودتا کې د ککړو کسانو نه دي تحقیقات په داسې طریقه وکړي چې د ترکیه په دیموکراسي او حکومتي ادارو د ولس باور ټینګ شي عراقي کورد سیاسي رهبر مسعود بارزانی د ترکیه د ولسمشر طیب اردوان د ناکامې پوځي کودتا نه وروسته د ملاتړ اعلان کړی دی د یادونې وړ ده چې طیب اردوان د ترکی او سوریایي کردانو په خلاف سخت عملیات شروع کړي دي مسعود بارزانی د ترکی خلک ستایلی دي چې د ولسمشر د ملاتړ دپاره لارو کوڅو ته راووتل هغه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د یو دیموکراتیک حکومت د وسلو په زور د ړنګولو کوشش د غندلو وړ دی دا په اصل کې د دغه هیواد د دیموکراسۍ سیاسي ثبات او د خلکو په خلاف اقدام و د یادونې وړ ده چې ځینې کارپوهان وایي چې په وروستیو کې اردوان د کردانو سره د تعلقاتو د سمولو کوششونه هم زیات کړي دي د امریکا ولسمشر براک اوباما په ټکساس باستن ډالس لوزیانا او بیتن روف کې د رواني میاشتې د پولیسو د قتلونو نه وروسته ژمنه کړې ده چې هغه به د خپلې دورې تر اخره پورې هر هغه څه چې په وس کې وي وکړي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د ملي امنیت وزیر جی جانسن سره ملاقات وکړو په دې برسیره هغه د نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکتل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت د سولې عالی شورا وایي تمه لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه لیک به ژر تر ژره لاسلیک او د مذاکراتو بهیر لسره پیل سي له دې نه مخکې داسې رپورټونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سوي دي د چارو کارپوهان بیا وایي ښاغلی حکمتیار د ملي وحدت د حکومت د برخلیک روښانه کېدو ته انتظار دی نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل په رپورټ کې واوري
د سولې عالی شورا یو بیا در ردوي چې ګڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سوی او وایي حکومت دې ته چمتو دی څو د سولې بهیر له حزب اسلامي سره مخته یوسي د دغې شورا ویان د امین الدین مظفري د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی مقابل لوري ته په تمه دي تر څو د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي
تر اوسه
هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي ښاغلی مظفري په دې اړه چې له حزب اسلامي سره به بل پړاو خبرې کله وسي څه ونه ویل څه موده مخکې افغان حکومت او د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي پر یوه 15 مادي سند موافقه وکړه او حکومت ویل چې ډېر ژر به په خپل حکمتیار قبل ته راسي خو لا هم له حکمتیار سره د سولې د خبرو څرک نه لګېږي او له دې وړاندې د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان ازادي راډیو ته ویل چې د حزب اسلامي لخوا تازه شرایطو دغه خبرې ټکنۍ کړې دي د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته د مهالویش ټاکل امریکا او ناټو سره د لاسلیک سو سندونو لغوه کول او تر دوو کلونو د حکومت پای ته رسول د ښاغلي محمد خان په وینا د حزب اسلامي اساسي شرطونه و خپل حکمتیار د اختر په مناسبت خبر سوی پیغام کې پر ولسمشر اشرف غنی ژغ وکړ چې د سولې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورنکړي په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم ځینې رسنۍ ته ویلي چې تمه کېږي دواړه لوري تر راتلونکو دوو اونۍ پورې درېیم ځلې د سولې خبرې پیل کړي خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا په دې باور دی چې حزب اسلامي دې ته انتظار باسي څو د دوو کلونو په پوره کېدو سره د ملي وحدت حکومت برخلیک روښانه سي
اوس اگه دوستان ترکیه، سعودی، پاکستان چی در اکواتر طرفداری که یه تشویق که یه تشویق لری چی دومیش تو روز تا در حکومت وعده تیمیلی سرنمش بسنگیس اگه تو های اجتیونو که اصوله و که دومیش تو روز تشویق حکومت پاتی سو شبخنی ویلی جمهور و عبدالله رئیس اجرایی و بیان اگه خبری اتری دوام وی چی در حکومت نه و سه ضرور نه چی دومیش تو که زن به بدنام تلارش کامل
خدا چې آیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې بهیر بیا کله پیل شي او آیا دا موافقتنامه به د حکومت د مشرتابه او ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک کیږي او کنه دا غڅ دي چې د وخت په تیریدو به روښانه شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
قدر مون اوریدونکو د جمهور غشتونکو په ګوندی کانوانسون کې ډونالد ټرمپ کاندید کېدو باندې رائے وګټله نو از موږ همکار ایوب خاورین به مشته تازه معلومات راکې خاورین صاحب څنګه ډونالد ټرمپ کاندید سو د رائے په اخستلو باندې
بلې ډېر مننه سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته ډونالد ټرمپ خو رسمیات پوره شول نن ایالتونو د دوی هغه انتخابات کوي خو کړي ول د تیرو میاستو کې په ټولو ایالتونو کې رای واچول سوي یعنی اساس معلوم و چې د چا څومره دي د مارکو روبیو څومره دي د جان کیسیک څومره دي خو هغه ټاکل شوی و چې د ډونالد ټرمپ ډیر ول نن هغه رسمیان پوره شول هر ایالت اعلان وکړ چې موږ د ډونالد ټرمپ د لپاره دومره رای دي نیویارک مثلا په پینځنیوی رای ټول چې نیویارک لري جمهور غوښتون چې ګوند په نیویارک کې نه هاتی آئی ډونالد ټرمپ ته ورکړي بل یو یو ډې همداسې کالیفورنیا خپل ټول رای یو څلو پینځه دېرش رای د تور په هر صورت د هغه ټاکل شوی هدف پوره کړ تر دیارلس سوې هم ډېر رای یوړې ټول استازي 2400 په پیندوس په د ډیر وخت له د رسمن کاندید ده لدین ورسته مو تاسو وکلف نه یو چې احتمالي ور سره ولیکو ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو باندې لخوا جمهور ریاست ته کاندید شو او د هیلری کلینټن په مقابل کې په نوومبر کې انتخاباته ولګ
یعنی تاسو په نظر اوس په ډونالد ټرمپ ویناوي کې څه وخت بدلته ویناوي کې چې اوریدونکو ته بیا هم تاسو څخه معلومات واخلو او
بله 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 درته وایم ډونالد ټرمپ رسمي د پای وینا خو د پنځشنبه په مخام ټاکل شوی دی چې هغه به د دې کاندیداتوري د منلو ویناوي پرون هم یو ځل را څرګند شو میرمنې ماری فکره او بیرته له سټیج ولاړ و سم داس ویل کیږي چې دی سټیج ته را څرګندېږي خو دا معلومه نه ده چې دی به څومره وینا وکړي و به غږیږي بل څوک ماره ماری کوي کیدای شي د خپل لور سره سټیج ته راشي اوانکا هغه هم خبرې کوي کیدای شي خپل زوی معرفي کوي چې هغه هم ریک ټرمپ هغه معرفي کوي هغه وینا کوي د خپل فامین دی او چا سره به سټیج ته راشي او کیدای شي چې ولنډ وینا مو کې خلکو ته وایي چې تاسو ډیر خروانی یاستیا زه مکاندید کړم دوه ورځې نورو میدامه ورکړي دغه سیاسي میلې ته او فشار راوړي نور هم په هغه خلکو چې وسم زما ملاتړ نه کوي سبانه بل ورځ به زه تاسو رسمن خپل کاندیداتوري د منلو خبره وکم دغه د دې ځای حال ده په زر خلک دی په کلیولند کې د باندې سیاسي مبارزې ډېر زیاتې دي له تعمیرونو چې ووځي هر څوک خپل سیاسي اجنډا سره د باندې د خپل بنرونو سره غونډې کې رواني دي مظاهره کوي د تورپوس افریقایي ولسم امریکایانو مظاهره دي د خځو د رائے د حقوقو مظاهره ما ډېر ولیدلې د لیګکیو مظاهره ډيري وي د مسلمانانو جالب ده چې دلته ما د یو ګروپ مسلمانانو سره ولل چې هغه کوم څه لپاره کمپاین کوي یعنی نو نو یو سیاسي فرهنګ د تلوړې د ما کې نه نه
کور مودان ډېر مننه تاسو څخه ایوب خاورین صاحب تاسو ته معلومات څخه ډېر مننه
مننه مننه تاسو
ش قدرمن اوریدونکو اوس په بلار سوز مرده خبرونه او بل رپورټه سره لدی چې د افغانستان په ټولنه کې د شوزو د وازی په باب څه مثبت تغیر راغلی مګر لا هم د غملک په ډیرو ولایتونو کې شزي او انجونی د حق پلو حق حقوق څخه محروم دي په مکړی په دی باب د خبريال بامیانی رپورټه چې پښتو مترمه تاسو ته ورولسی
د طالبانو د سقوط او په افغانستان کې د مدني ټولنې د رامنځته کېدو وروسته په هیواد کې د ښځو په ټولنیز وضعیت کې بدلون راغلی. په دې بدلون کې تعلیم و تربیې ته لاسرسی یو ځانګړی پرمختګ دی، خو په ځینو ولایتونو کې ښځې او نجونې لا هم د خپلو حقونو او اړینو ازادیو محرومې دي. په دې برخه کې سره له دې چې د ښځو د حقونو د مدافع سازمانونو او د افغانستان د دولت هڅې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د سمون لپاره فعالیت لري، د بېلګې په توګه په غزنی ولایت کې ځینې نجونې د ښوونې او روزنې نه بې برخې پاتې دي. د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې د قرباغ، مالستان، جاغوري او مقر ولسوالیو نه بغیر په نورو ولسوالیو کې د نجونو لپاره ښوونځي نشته. د غزنی د ولایتي شورا دا غړی وایي چې د اندړ په ولسوالۍ کې هم نجونو ته مکتب نشته، او که چیرته د معارف چارواکي د کوم ښوونځي د شتون یادونه کوي نو هغه یوازې د کاغذ پر مخ دي او بس. د غزنی د ولایتي شورا یو بل غړی لطیفه اکبری هم دا خبرې تاییدی او په ولسوالیو کې د نجونو لپاره د ښوونځیو په نشتوالي ناهیلي ښیي، او وایي د غزنی په ځینو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم لپاره هیڅ هیله نه لري. غزنی چې د افغانستان د مرکزي ولایتونو نه شمیرل کیږي، د دولت مخالفې وسلوالې ډلې او په ځانګړې توګه طالبان په ځینو ولسوالیو کې پراخ حضور لري. د غزنی د ښځو چارو د ادارې مسؤلین د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یا نشتون په اړه د اندېښنو څرګندولو تر څنګ وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د همدې ښوونځیو بندېدلو د غزنی ولایت د ښځو راتلونکې ډېره زیانمنه کړې ده. د غزنی د ښوونې او روزنې د څانګې یوه مسؤوله ناهید وایي ټولنیز دودونه د نجونو د تعلیمي پرمختګ خنډ ګرځېدلي. د دې ټولنیزو ستونزو تر څنګ د معارف مسؤلین لا هم د ښوونځیو بندېدل نه تاییدوي. په عین حال کې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وایان مجیب مهرداد آشنا راډیو سره په خبرو کې د غزنی ولایت په څه باندې لسو ولسوالیو کې د ښوونځیو بندېدل رد کړل. د غزنی د معارف مسؤلین وایي اوس مهال په غزنی کې تر 615 ښوونځي، 3 مسلکي انستیتیوتونه، 9 دارالمعلمینه په مرکز او ولسوالیو کې فعال دي چې نږدې 400 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا د 615 ښوونځیو د جملې نه 295 ودانۍ نه لري، او په اکثره ښوونځیو کې زده کوونکي د خیمو تر لاندې سبقونه وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د کونړ د ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په راتلونکي شنبه به د کونړ په لسو هغو ولسوالیو کې د پولیو کمپاین ترسره سي چې خطر پکې ډیر دی. دغه کمپاین په کونړ کې د پولیو د وروستۍ پیښې څخه د نورو ماشومانو د ساتلو په خاطر ترسره کیږي، او هم به د نورستان په دوو، لغمان په یوه او ننګرهار په یوولس ولسوالیو کې ترسره سي. زموږ همکار ذبیح الله غازی د دغه کمپاین په اړه د کونړ د عامې روغتیا له رئیس سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر صاحب احسان الله فضلي، راتلونکي کمپین کله دی؟ یوازې په کونړ کې دی، څومره ماشومان به پکې واکسین شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا راتلونکي کمپاین دا د 15 ورځو لپاره وایي چې 3 ورځې به کمپاین یو، د څلورم او پنځم ورځ به د پاتې یا د غیر حاضرو ماشومانو د پلټنې او د هغې ته دوباره واکسین کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا کمپاین موږ په تقریبا د کونړ په 3 ولسوالیو نه بغیر چې هغه نورګل، څوکیو، سرکانو ولسوالۍ ده، نورو ټولو ولسوالیو کې بدای شي. دې ولسوالیو ته موږ هغه کټګوري یا هغه طبقه بندی کې راوسیږي چې هغه ته زمنګ لاسرسي ډیر محدود دي. نو چون په دغه ولسوالیو د جملې نه شګل کڅه هم په دغه دی ولسوالیو کې نه حسابيږي، ولې چون هلته زمون څلور پیخي موجوده، نو په دې خاطر منه موږ په دغه دولس ولسوالیو کې د مرکز په شمول دلته به دغه کمپاین کیږي، او دې کې به زمونږ ټارګټ تقریبا 140,000 په حدودو کې به ماشومان چې دی دا زمونږ د هدف وړ ماشومان دي چې دوی ته باید موږ واکسین وکړو. کوم ځای کې چې زمونږ لاسرسی پراخوي او هلته موږ د پولیو پیخه مونه لرو او پرځن په آزاد ډول منې په ښه شان سره موږ هلته واکسین کیږي، او د واکسین په وړاندې کوم ممانعتونه یا مخالفتونه خاص نه وي، نو په هغه صورت باندې په هغه ساحو کې زموږ هغه موږ نه شاملو. چون دا یو ډیر مهم کمپاین دی، او دا په افغانستان په ټولو ولایتونو کې نه دی، بلکې دا په هغه ولایتونو خصوصا شرقي او زی په هغه ولسوالیو کې کیږي کوم ځای کې چې موږ عمل ستونزې ګورو یا مخالفتونه ډیر دی، یا زموږ ماشومان اکثر الته پاتې دی واکسین د پوښخ نه پاتې، نو دې ته زیاته توجه کیږي. نو په دې خاطر منی زموږ د یونیسف او د ډبلیو ایچ او او زموږ د عامه روغتیا وزارت په شریکو هلو ځلو منی موږ کوشش کوو چې دا کمپاین پلی کړو.
د سهیله مندیشته ده چې د کونړ زنو ولسوالیو کې چې هغه ساحه پاتې کیدلې هغه تبه زنو ساحو ته بل سرسي او شي هله مندیشته.
سرنګ چې سرکانو ولسوالی او ساحه د گنجګل ساحه چې موږ تقریبا د کلونو کلونو نه پاتې و، ولې د ولسونو په همکارۍ منی او د منطقې د خلکو په خاص ځانګړي همکارۍ منی موږ کولای شو چې په دې ورسېو کې هلته واکسین تطبیق کړو، ټول ماشومان چې د واکسین نه پاتې هغه ته تطبیق شو. نو زمونږ عین امیدواري او دغه څه توقع زمونږ د خپل ولسونو نه بیا ده چې زمونږ په دې پاتې ولسوالیو کې به هم د کور په کور زمونږ ټیمونه وګرځي او هغه ماشومان چې د واکسین نه تر اوسه پورې پاتې هغه واکسین شي، او کوم چې په دوامدار ډول باندې واکسین کیږي هغه ته هم دغه پروسه تطبیق کیږي. نو زما امیدواري زیاته ده زمونږ د ولسونو آگاهي وس ډیره ښه شوې ده، هغه ورونه چې تر اوسه پورې د لایلمې له وجې نه د واکسینو خلاف کو هغه وس تقریبا ټول دې ته باندې پوښوي دي، او ورس پورې باندې زمونږ د پوښښ کچه چې لوړیږي. نو دا ټول د امیدواري ده د دې نمائندګي کې چې ان شاء الله تعالی زمونږ برنامه د دې چې د صحت برنامه ده او په دې کې نور اهداف نشته ده، نو ان شاء الله دا اوس ورځ پر ورځ مخ په کامیابی ده.
روان میلادی کال کې څلور پیخي واز د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د پولیو سب شوی وي، هغه ته ولسی خلکو سره کوم خبرې شوې دي او لاسرسي به وشي؟
تر ډیره بریده موږ په دغه مسله کې چې شلتن چې ډیر غریب او غرنۍ او د محروم ولسوالۍ د وزدا مستقله ولسوالۍ مګرځیدل دا شلتن دره بدبختانه موږ د واکسینو د پوښخ تقریبا د 2010 کال نه پدې خو باندې په دغه ساحه کې دا یو ستونزه و پوښخ نه و، نو الته پیخي موجود شوې او دغه پیخي یو پیخي موږ ته وارداتي دی، یعنی چې د بل ځای نه وایرس راغلی، ولې همدغه وایرس په همدغه محیط کې ګرځي ځکه دا خو وایرس خو ساري ناروغي ده، یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، هم دغه ولسونو د یوې منبع نه وبس کی په یو ځای کې اوسیږي، د زیست محیط یو دی، نو دا ټول هغه څه دي چې د بیا چانس د خورېدلو دی. نو په دې خاطر منی زمونږ د ټول ولسونو سره موږ تفاهم وکړو، ورسره کېنستو، ورسره خبرې شریکې کړې، نو آلته موږ آته اضافي ترانسپورت او موټر هغه ته آماده کړې چې کچیرته څو غریب یو وسنه لري نو هغه موږ د موټر په ذریعه منی هغه نږدې کلینیکونو ته راوړو او هغه واکسین شو. نو دا ټول هغه هڅې وي چې اوس ان شاء الله موږ دلته امیدوارین پیدا ده، خلک هم واکسین ته راجت کوي، راځي واکسین کوي، کلینیک ته راځي، زموږ ټیمونو ته اجازه ورکوي، او هغه پاتې ساحه چې اوس هم پکې څه ستونزې شته او لیدل کېږي دا هغه زمونږ هله دادا چې هغه هم په دغه حقیقت باندې ځان پوه کی، او دا سر د ماشوم یو مسلم حق دی، او دا د روغتیا برنامه ده، په دې کې نور څه نشته. نه دوی د زمونږ د ای پی ای یا د کتلوي مافیات د ټیمونو سره دوی همکاري وکي، و د ناروغ جوړ غیر حاضر میلما ټول ماشومان دوی راوباسي چې تر دوی ته واکسین شي.
اوس په کونړ کې څومره ماشومان د واکسینو نه محروم دي او دا کمپاین کله شروع کیږي؟ څومره ماشومان به واکسین شي؟
دا به راتلونکي خالي ورځ نه بده شروع کیږي، 15 ورځې به دوام وکړي، او تر دې د ممنګ کڅه هم تیر ځل چې غازی آباد نړۍ کې واکسینو نشو، نو زمنګ د پوخخ د نه هغه چې پوخخ ونه شو یا واکسین ودونه شو، دغه تعداد تقریبا شپږ زره تلور شو، یعنی شپږ زره ماشومان موږ نه په ټول کونړ کې پاتې شو د واکسین نه. خو د دې کمپاین کې موږ توقع داده او زمنګ د ولسونو نه مهله داده چې دغه رقم چې دی صفر تر اخته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د افریقای اتحاد د مشرانو وویشت عالی غونډه پای ته رسیدلې او په هغه کې په دې موافقه وسوه چې د دغې ټولنې ټول غړي ملکونه باید په مالي لحاظ په ځان متکی اوسي، او هم د دغه اتحاد د رئیس ټاکل کېدل ځنډیدلی دی. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال جیل ګریک په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو اورول کېږي.
د افریقایي اتحاد د مشرانو په دغې عالي غونډې کې د توجه وړ یو کار دا و چې د دغې غونډې ګډون کوونکو نوی رئیس ونه ټاکه. دغه مقام ته درې تنه کاندیدان وو، مګر یو یې هم د رایو د دریو برخو نه دوه برخې ونه ګټلې. ټاکل شوی چې دغه مقام د رئیس د ټاکلو د پاره به بیا د جنوري په میاشت کې راګری وشي، او امکان شته ده چې دغه مقام د پاره نوی کاندیدان هم پیدا شي. د نړیوالو چارو په مرکز کې د افریقای اتحاد د چارو یو ماهر علی ساجابسن وایي
I think there's been general consensus and even among some of the member states themselves that the three candidates
The fikr kom che de zuno gulo mulkuno po shumul tolo po de ittefaq darlod che da gadre wala kandidan da ga maqam ta munasib ne di اوس نو د دې فرصت برابر شوی چې غړي ملکونه داسې یو مناسب او بهتر شخص پیدا کاندي چې په دې حساس وخت کې چې ټول سولې او امنیت ته ضرورت لري د افریقایي اتحاد د ټولنې د رهبرۍ توان او قابلیت ولري په دغې عالي غونډې کې د دې غوښتنه هم وشوه چې په جنوبي سودان کې دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو سره یو ځای د رواندا جنوبي افریقا نایجیریا او الجیریا عسکر هم ځای په ځای شي مگر د جنوبی سودان جمهور رئیس سلوا کایر خپل ملک ته د نورو خارجي عسکرو د داخلي دو خبره رد کړې ده میرمن جابسن په دې باب وایي
which sends a sign to Juba that you know the continent is serious about this
دا جوبا ته یو سرګن پیغام دی چې دغه قاره په دې کې ډیره جدي ده او غواړي چې هلته تشدد ختم شي او هم د سولې او امنیت د پاره څه پریکړې وشي په دې برسیره د افریقایي اتحاد د مشرانو په دغه غیلي غونډه کې په دې هم فیصله وشوه چې د افریقایي اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د اجناسو او د خدماتو د انتقال د اسانتیاو د پاره دی د الکترونیکی پاسپورتونو نه استفاده وشي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
او اوس په مکرې لاندې خبرونه ته د اسلامي دولت ډلې د یو تنکی افغان ځوان ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د جرمني د ورستي خونړۍ پیښې بریدګر وو په دې ویډیو کې ولس کلن هلک چې په پښتو یې خبرې کولې یوه چاړه په لاس کې نیولې او داسې برید یې په پلان کړی و چې د فرانسې پیښه له خلکو هېره سي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ته د تیرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې وړاندیز کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوباما او اردوان د سه شنبې په ورځ په تلیفون کې دغه خبرې وکړې د عراقي کردانو سیاسي رهبر مسعود بارزانی د ترکیې د ولسمشر طیب اردوان د ناکامې پوځي کودتا څخه وروسته د ملاتړ اعلان کړی دی د دونی وړ ده چې طیب اردوان د ترکیې او سوریې کردانو په خلاف سخت عملیات شروع کړي دي مسعود بارزانی د ترکیې خلک ستایلی دي چې د ولسمشر د ملاتړ لپاره لارو کوڅو ته راووتل او هغه په یوې اعلامیه کې داسې ویلي وه د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ټکساس باسټن ډالاس لویزانا او بیټن رف سیمو کې د رواني اونۍ د پولیسو د قتل څخه وروسته ژمنه کړې ده چې هغه به د خلکو د خپلې دورې تر اخره پورې هر هغه څه چې یې په وس وي وکړي چې دغه ډول پیښو مخنیوی وسي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د سیشن به پورز ویلی دی چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اټومي جنجال پر سر د موافقې څخه وروسته هغوی دا توان لري چې اټومي پروګرام بیرته فعال کړي او اوس په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه شل په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 21 او په هرات کې به هم د تودوخې لوړه درجه 21 وي اسمان به شین وي په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 په کندوز کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي 21 درجه به وي اسمان به شین وي په خوست مزار شریف هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 22 وي او په فراه کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي 23 به وي اسمان به شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه مطالب پای ته ورسیدل هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د درې خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات ترکه تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوس
رادیو